مرکه هم لرو چې د پخوانی افغان ولس مشر حامد کرزي سره ده. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته وکشي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولی دی، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایهدارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه په سویزرلینڈ کے بعد او ای سی ڈی غړی توپ تر لاسه کړی او له هغه وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسائی وکړي. خدا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړی توپ تر لاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ڈی غړی توپ تر لاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غور جوړول وی او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا و نه کړی. ادارې اخر کې وایي چې وکتل شینو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کمی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت څغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاریو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وې، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوې و. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کول اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار پا مخا دکانداران پخپل نرخونو کی د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کی معاملہ بل رنگ دا. ادریا اخر کی وای کی حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وی، نو پروژه کی دی په مصنوعي گرانی قابو موندل لپاره کوټلی اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې چې القاعده یو وار بیا خپلې جړې مضبوطول غواړي. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼه لیکي هند په دې وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالی ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې پیاوړې شوې. د دوړو مقالو غټي برخه لمنه ورشاورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقعه هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼې یوه لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربه ډالره لګولي او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده، چې پکې به د اوسپنې په کانونو، د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسټیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویب پاڼه زیاتوي په دې ورستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړي چې پکې به په دغه ذریعہ د هند نه افغانستان ته تجارتي حل زلي سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لری دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کی حاکم پاتې شي د دې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته باشا خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلې د اونځي خبرونې د مشال مرکه د برکه چې د پخوانی افغان ولس مشر حمید کرزی سره دا تاسې په تکراری بناوري او زه تاسو ته وایم چې د مرکه زموږ همکار رابی اکرم خان په کابل کې افغان ولس مشر سره کړی دا چې پکې نوموړي د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي. راځي چې په ګټه وښو.
محترم کرزی صاحب ډیره زیاته مننه تاسو موږ مشال ریډیو له وخت راکو تاسو په خپل دې مرکه کې هرکلی وایي. لومړی سوال مې دا دی سر په تیرو څو اونیو کې ځینې داسې بدلونونه راغلل چې ځینې پخوانۍ پښتنې بیا تازه او ځینې هغه پیدا کړي دي لکه د طالبانو مشر مولا محمد اختر منصور وژنه او د نوي مشر مولا هبت الله خونزاده ټاکنه. دا دواړه بدلونونه تاسو څنګه تعبیروئ؟ پر افغانستان یې څه ډول اغېز ویني کنه؟
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو هلاکت او وژنه او بدبختي، څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات شي. د ملا هبت الله اخوند ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورند دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي، په دې اور کې کباب شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقیرا
په وسوت یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق او موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید ده. د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړي، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه، بیا ما د افغانستان حکومت ته ورزه په دې په تایید کې او وینا مې هم په جاکړه وکړه، نو دا ښه خبر ده، خدای دې کامیاب کړي.
یو مدیر اسی افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. سلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړې دي. 500 غونډې وشوې خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریډ وشو نو ولس مشر اشرف غنی وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد غږ وکړه چې خپله ژمنه پوره کړي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینې ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته؟
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو، او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خدا پاین یال کی دا هم شی چې د افغانستان معاملې دا مشکل دا مصیبت مش په خاوره کې دا خارجی دی پردې دی که خارجی نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ورک شرستل د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپل خبر وای د افغانان ترمنځ خبر وای نو په دې کې امریکا څه کول په دې کې پاکستان څه کول په دې کې چین څه کول د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی خارجی دی نو لهذا که خارجی دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي هغه روس دی هغه هند دی هغه ایران دی دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لري د سولې پروسې نه؟ آیا دا پنځلور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا به څه نتیجه
خدای دې وکړي چې کامیاب شي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي. دا زموږ د ارزو ده، ارزو د کامیابی. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکولو لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژره.
خدای هم کردي صاحب تاسو وویل چې پردۍ جګړه ده، پردي دي پکې.
بالکل پردۍ
جګړه. نو داسې څرګنده ولې کله سپیناوی یا وضاحت غواړي؟ څه وایې د دې په هکله؟
پردۍ خوده، پردۍ خوده هغه وخت څه و چې زموږ د شوروي په خلاف جهاد شروع کړ. لاسونه افغانستان ته راوغځېدل د جهاد د مرستې په نامه. پاکستان د یو خو زموږ ډېر محترم، ډېر خوشحاله کوربه سو د مهاجرو. د پاکستان ولسونه زموږ ډېر درناوی وکړي. هر ځای هم د ډیورنډ دواړو غاړو ته، هم په پنجاب کې، هم په سند کې، هم په نور ځای کې، موږ د پاکستان د ولسونو ډېر درناوی او ډېر عزت کوو. د دا به ابدا نه کړو. خو د بلې خوا د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج د افغانستان جهاد ځان ته یو ډېر لوی موقع وبلله چې په افغانستان کې رخنه وکړي او په افغانستان کې اثرات وکړي او پښاو عزیز موږ خاورې ته. امریکا هم په دې کې ورسره ملګری شو. د پاکستان سره د افغانستان په ځپلو کې امریکایانو د پاکستان سره ډېره مرسته وکړه او د هغه نتیجه دا شوه چې پاکستان په افغانستان کې د افراطیت روزنه ته ملا وتړله، چې د افغانستان عنعنوي جامعه، د افغانستان عام ولس چې مسلمانان وو په تمام معنا، خو افراطیون نه وو، چې دا لانجې سي او افراطیت او د دین په نامه پر دې باندې افراطیت تمویلول دا سربېره سي او دا برسېره سي او زورور سي. نو څه چې نن روان دي د هغه نتیجه ده. په دې کې چې امریکا څه هدف ورسره درلود موږ پوه نه یو، خو په دې پوه یو چې امریکا د شوروي د ماتولو لپاره د اسلام څخه استفاده کوله او بیا د افراطیت څخه ډېر استفاده کوله. په دې کې پاکستان ورسره ګر، په دې کې عربي هېوادونه ورسره ګر. نو نتیجه افغانستان ته دا شوه چې موږ شوروي مات کړي، خو د شوروي د شکست اثرات افغانستان ته تر دې پرځای چې موږ ازادي راوړي، استقلال راوړي، ډېر منفي و، ډېر بدبختي راغله، ډېر بیچارګي راغله، ډېر مصیبت راغی. او یو خارجي زموږ د خاورو نه ووتی، نور خارجان ټول را ننوتل او موږ تر پښو لاندې کړو. نو اوس موږ هیله لرو چې پاکستان افغانستان ته د یو مستقل او روغ هیواد په سترګو وګوري او امریکا دې افغانستان څخه د خپلو اهدافو لپاره استفاده نه کړي او پاکستان دې په دې پوه شي چې دې د پردو په بازي کې نه درېږي، دې دې په خپله بازي کې د افغانستان سره درېږي. او د افغانستان سره خپله بازي ته به د ورورګرۍ او د دوستۍ بازي وي، دې د غربیانو په بازي کې زموږ سره نه درېږي. د غربیانو لپاره چې موږ نه ټکی او د ځان لپاره دې هم داسې نه کوي چې موږ دې تر پښو لاندې کړي، بلکې د یو معزز ورور په توګه راځي به سره ودرېږي.
د افغانستان په خوانی ولس مشر په توګه تاسو غنئ چې د افغانستان سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ څه دی او دا خنډ چا له خوا ولاړ؟
د افغانستان د سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ امریکا او پاکستان دي. د دوغ دوو اهداف، د دوغ دوو کلینی، د دوغ دوو ګای سره همکاري، ګای سره شخړه د افغانستان د بدبختۍ باعث ده.
لکه د یو خبریاله په توګه زموږ لپاره دا مشکل شي کړی صاحب چې پوهشم امریکا درته په عربونو ډالرو هغه لګوي د تحریر ست جګړې وکړه. په پاکستان کې ځینې طالبانو مشران وویشل، نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګورئ؟
نو دا خپله سکاله بعد وکړه، دا خپله سکاله څه کول، دا خپله سکاله که په پاکستان کې دوی روزل کېدل کې د پاکستان څخه دا کېدل، دوی له پاکستان ته مرسته کول، دوی پیسې ورکوي، هلته به ورته ګرځي. دا مکو دا زموږ مصیبت به دومره غوښته وای، دا زموږ بدبختي به دومره پراخه او دومره عمیقه نه وای. امریکیش په افغانستان کې مرسته د پیسو کړو مننه کوو، د صحیح خدماتو مننه کوو، د تعلیم په برخه کې څه کړی مننه کوو، د نورو سره خو د تروریزم په خلاف په جګړه کې امریکې د امریکې رویش او کردار او ستراتیژي سمونه مطلق غلطه وو. موږ ډېر وځورېدو په دې کې، پاکستان ډېر وځورېدو په دې کې، او سیمه وځورېدل دا اصلاح غواړي، دا تغییر د رویش او د ستراتیژي غواړي.
څنګه
ستاسو په خیال
څنګه اصلاح څنګه
ستراتیژي غواړي؟ اصلاح د همانا چې دا جګړه د افراطیت د حکومتونو لخوا پالل کېږي. افراطیت د افرادو خوا نه پالل کېږي، افراد دونه توان نه لري چې افراطیت وپالي، مګر دا چې غټې دستګاوې شتمنې د پیسو خاوندې دستګاوې په دې پسې وي او د خپل اهدافو لپاره یې وپالي، او امریکا په هغه ښه پوه ده چې دا څوک کوي، چېرته کېږي. امریکی په دې کې باید اقدام وکړي، او دا موږ دا څوارلس کال چې همدغه ورته وایو، خو دوی خپل کار کوي. نو چې خپل کار کوي هغه بیا حقیقت دی چې په ډېرو مواقعو کې زموږ په خلاف یو زموږ په ګټه نه وي.
موجوده حکومت د افغانستان چې دی، موجوده یوالي حکومت، څنګه ګوري؟ آیا هغه دې کې څه رول لوبولی شي کې دا توان ویني تاسو؟
باید ویروي، خو یو مسؤلیت لري چې د افغانستان منافع د پاره کار وکړي.
کرزی صاحب، د پاکستان حکومت ویل چې د جون لومړۍ نیټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نه شي تللی، حتی له کونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي. په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي. افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړی شي، خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی. یو تن چې هر هیواد ته ځي نو پاسپورټ او ویزه لري، تاسو وایي
دلته مسله بیله ده. دلته د ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر موږ تحمیل کړې او یو ولس یې دوه ځای کړ، او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې، د هغه ورځې خو چې انګریزانو تحمیل کړې ده، د اتلس او درې نویم کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ لري نه دی راغلی. نه دی سره څو کار یې وسول چې دا کرښه جوړ شوې ده، خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مې کړی دی، آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې شپوتې. نو د سرحد تړل، د ویش تړل او خلک نه پرېښول چې بې پاسپورټ لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي، بلکه دا به دا خبره لا ډېر ما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي او تګ راته وکړي، او د پاسپورټ تحمیلول په دې هکله پر خلکو باندې دا چیږ ده، دا به یو موقتي خبرې، سبا خلک دا لاره خپلوي او پر شلو ځایو اوړي ورا اوړي څوک یې مخه نسي نیولی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان، د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
آیا د هند پاکستان وایي چې د افغانستان سپک کاروي حقیقت سره؟
نه، نه دی حقیقت، نه دی حقیقت. پاکستان جدا سی وکړي، پاکستان جاول د افغانستان سره کښینی خپل معاملې جوړ کړي. افغانستان وای د پاکستان سره خلک را اوړي موږ بشن انتحاریان راځي بمون راځي. کدا حقیقت وي چې دوی او پاکستان په خپل اقرار کړي، نو چې پاکستان خپل خاور راول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرې نشتي، کله چې افغانستان ضعیف سي بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي، دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کې زموږ خاوره به نه استعمالیږي، او پاکستان چې د هند سره خپله شخړه په افغانستان کې نه کوي. طبعا هندوستان ته موږ دا وایي چې د پاکستان سره شخړه خپله شخړه د افغانستان څخه مه کوو، خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده، ډېره پخوانۍ ده، او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي.
پاکستان کوم کړي؟
پاکستان هم کړی دي، خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړی دي، هند بیا هغه نه دي کړی. موږ د پاکستان د مرستو ممننه لکه په شروع کې وویل، پاکستان د ولسونو ممننه، او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک له حکومت، موږ به په هغه ورځ ورسره دوستان شو، په هماغه ګړي به ورسره دوستان شو، رزړم ورسره غواړي، دوستي ورسره غواړي، ورور هېواد نه دي، همسایه هېواد نه دي.
خو ظلم دې نه کړي، دوستي دې وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونځ خو دا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقي هڅه وکړي او کوشش وکړي.
محترم کرزی صاحب، د پاکستان وزیر اعظم تاسو را غوښتي، تاسو ته بلنه درکړې ده، تاسو روانو مې څه خبرې، تاسو هیله من یې چې هلته به په خبرو اترو کې راځي، تاسو غواړئ څه لکه هغې څه مقصد دې لپاره لري؟
د پاکستان د ښاغلي وزیر اعظم میا صاحب نواز شریف بلنه ما ته ډېر حرمت او عزت دی، زه ډېره مننه کوم. کور یې ودان، ډېر په خوشحاله شوم او زه به انشاءالله تعالی هروبرو پاکستان ته ځم او هلته به د پاکستان د حکامو سره، د نواز شریف صاحب سره، سر اعظم صاحب سره او د نورو سره مجلسونه کوم او هڅه به مې دا وي چې افراطیت ورک شي، ټروریزم ورک شي او په دواړو هېوادو کې ورک شي. پاکستان په دې کې ډېر دردېدلی، ډېر ولسونه د پاکستان په دې کې ودردېدل، د پېښور حوادث، د ښوونځي حادثه، د پاچا خان د یونیورسټي د پوهنتون حادثه او بیا په لاهور کې څو میاشتې مخکې دا ډېره دردونکې حادثه، دا معنی چې پاکستان هم ځورېږي. نو موږ دواړه باید د دې ځوره ځان خلاص کړو او دا هلته خلاصېږي چې پاکستان زموږ سره په صداقت او په ورورګلوي رابطه وکړي او یو دوست او ورور افغانستان وغواړي، نه تر پښو لاندې افغانستان، هغه به هېڅکله په لاس ور نه شي، خو دوست او ورور افغانستان به تل د سره وي او ملګری وي.
کرزی صاحب، موجوده د پاکستان حکومت ته څنګه ګوري؟ آیا واقعي تاسو ګڼئ چې ستاسو په خیال، ستاسو نظر غواړو چې د ترهګرۍ خلاف کوم جنګ دې څه ګټې ترلاسه کړي؟
نو که د رښتیا د ترهګرۍ خلاف او د افراطیت خلاف ودرېږي، نتیجه به د پاکستان لپاره خو وي، د افغانستان لپاره به که رښتیا ودرېږي. زه تر اوسه پورې په دې ډاډه نه یم.
تاسو ته ډېرې مننه د افغانستان ولسمشر پاتې شوی د هېواد له اوسني حکومت او د دې
خبر حکومت حکومت لري، خو ارزو می داد چې د افغانستان حکومت د افغانستان د منافیو خدمتګار وسیږي او د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو منفعتو ته وګوري او د هغه خدمتو کې په دې کې موږ سره همکار او مل یو.
په افغانستان کې ځینې شنونکي او کتونکي دا تور هم پوری کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت ته کې نستونزې په میراث کې ورپاتې دي او دا هم وایي چې خایستا ځینې ملګري په لغه هغه ډول د حکومت ملاتړ نه کوي چې څنګه په کار وو.
نه، ډېر ملاتړ مو کړی دی، سخت ملاتړ مو کړی دی او ستونزې خو به خود ځینې ورپاتې وي. هر حکومت ته پاتېږي، هر هیڅ حکومت به ستونزې نه، هیڅ هېواد به ستونزې نه. خو د حکومت وظیفه دا ده چې بیا د ستونزو څخه ځان خلاص کړي، مخته ولاړ شي. لکه مات چې یو ویجار وران ټوک ټوک هیڅ افغانستان رپاتیو او کله چې جمهور رئیس ورکو بیا مو جوړ کړي، معرف مو راوستي، تعلیم مو راوستي، ترقی مو راوسته، سړکان مو جوړ کړو، اوبه مو راوسته، د بیرغ پر دنیا ورپېدی، افغانستان د ټولو افغانانو کور سو، په دنیا کې مو رابطه سپوره، داس و حس و نوم سو، نشان سو. نو دوی ته ډېر څول پاتې دي، پیسې ډېرې سپلې او په کرورو کرورو ډالر مو په ریزرو کې پرېښول. نو دوی هغه تعداب پسې مخته کې اولاد یې پسې شو کې.
کله چې ډاکټر اشرف غني ولسمشر شو، نو هغه وویل ستاسو له تجربې به ګټه اخلي. په پیل کې تاسو دواړه څو ځلې ولیدل، خو بیا هغه ملاقاتونه ښایي ودرېد. آیا ولسمشر اشرف غني اوس هم ستاسو له تجربو د ګټو اخیستو لپاره تاسو رابطې کوي؟
په ځینو مواردو کې بالکل، ځینو مواردو کې دوی ټلیفوناتو کې، ځینو مواردو کې زه ټلیفون ورته وکړم، ناسته ولاړه سره لرو. مثلا د پاکستان د ښاغلي سر اعظم بلنلیک چرته راغی، دعوتنامه چرته راغله، ما دا د پټما فورنز موږ فورنا فستیوال سول او بیا مې د ټلیفون وکړ چې تاسو په نړیکل غوښتي او سره شینستم مشوره مو سره وکړه چې دا کار وڅنګ کو او څوخ وکړو.
سونه زما کې تاسو په یو مارکا کې وای چې د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره اتفاق مې لري چې په افغانستان کې درغلي ډیره زیاته ده. افغانستان
فساد پہ شک اداری فساد کمزور ادارہ لکه په نور هیواد کې خو غټ فساد د میلیونونو ډالرو فساد هغه د افغانانو نو هغه د دوی خپل هغه د دوی د قراردادو هغه د دوی د قراردادیانو هغه عمدن او په لاس کې دی او په کې افغانان ګرم نه دي هغه کې دوی ملامت دي او شغل کامیرون په خبر دی
د اولت مشری تر ټول لوی کار چې ور باندې تاسو ته خوشاله یې
هغه دا سوچي چې زما په دور کې افغانستان دوباره د ټول افغانانو کور شو. هر افغان چې غوښتل دلته ازادي پیدا کړي چې راسي او زما په دور کې د افغانستان ژغ دوباره دنیا وپیچندي او افغانان په خپله خاوره کې د ژغ خاوندان شول او ازادي د بیان او د گفتار پیدا کړي.
په راتلونکي کې څه سیاسي رول لوبول اراده لري؟
نه نه هغه زه نه غواړم چې وکم خو د افغانستان ستړي ګټي که په خطر کې شي الته وزه راکو
د موجوده حکومت چې د افغانستان وای پاره کې دوه مرکز سنټر یو ډاکټر عبدالله او بل ولسمشر اشرف غنی د دې چې کوم د جمهوریت لپاره سي آیت تاسو غنی چې دا به نور هم مضبوط شي.
دا فعلی حالت افغانستان د اساسي قانون سره برابر نه دی. دا سي افغانستان اساسي قانون ریاستي نظام باندې ولاړ دی او پراغه بنا باندې چلیږي او دوارو صاحبانو ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله دا خپل کې امضا کړی دی. دا تعهد یې کړی دی چې په دوه کال کې به جرګه جوړیږي او معلوموي به چې د افغانستان نظام په څه ترتیب چلیږي. که د افغانستان خلک فیصله وکړي چې افغانستان د یو پارلماني نظامي حکومتي نظامي نو دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دا فیصله وکړي. موږ به په تمام معنا ملاتړ کوو خو د دې لپاره چې نظام ته انس د افغانستان او لار معلومه شي د افغانستان د خلکو چې پر کوم حکومتي نظام چلیږي او په کوم موادو د قانون اساسي موږ غواړو چې فکر وکړو تعدیل راوړو. دا هغه لپاره د افغانستان خلک د جرګې رسم لري او د افغانستان لو جرګه باید راوغوښتل شي تر څو پر دې ملي مهمو مسایلو ژر تر ژره فیصلی وشي. په دغه توګه چې اوس حالات روان دي دا د افغانستان خلکو ته دومره نه دي.